द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیبا ده نن د نهې ورځ 2018 کال د مارچ 14 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماخام اته په افغانستان کې دی د ماخام اونې می په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوی دی د ډیبا یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جواد
هرکلی وایو په دې خبری خبرونه کې به په یو شمېر مهمو موضوعاتو تاسو ته تفصیلی رپورټونه او تازه خبرونه وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته
په پاکستان کې سبا یعنی د مارچ په 15 نیټه له 1900 کال وروسته کور شمیرنه او سر شمیرنه پیل کیږي د پښتنو د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي پښتنو ته په شمیرنه کې برخه اخیستل ضروری دي
نمونه لی کو دی مانا دادا چه دا انسان پا دی ملکی نیست پا دی ملکی با تعلیم رازی نوکره برازی دیکی راشن تقسیمی گی دیکی نوکره تقسیمی گی دیکی قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی سیچو نوی
نن د پاکستان په یو عدالت کې د سوشل میډیا په اړه د روانې قضیې اورېدو په وخت د هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم په سوشل میډیا د مذهبي سپکاوي مواد لری کول حکم کړی حکومتي ناقدین وایي حکومت په دغه چل د وینا ازادي ختمول غواړي
اس طرح کے ٹرینڈ سے انٹیمیڈیشن یا فیئر کی جو ایک سزا ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی میں تاکہ
او دلته امریکا کې راپور نوایی د امریکا صدر ډونالد ترامپ پلان لري چې د ډرون بریدونه نور هم زیات کړي د ډرون په یو تازه برید کې د پکتیکا په جوړو کلسوالۍ کې د طالبانو د دوو قومندانانو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي
سرټکی تاسو واوریدل وړاندې کوئ د خبرونو تفصیل
سبا یعنی د مارچ د میاشتې په 15 نیټه به په پاکستان کې د سرشمیرنې بهیر پیل شي د پاکستان د حکومت چارواکي وایي چې د سرشمیرنې د پیلېدو لپاره یې بشپړ تیاری نیولی په دغه سرشمیرنه کې به تر 200,000 زیات سرتیري هم له ملکي مامورینو سره د معلوماتو په راټولولو کې مرسته کوي د پښتنو سیاسي مشرانو په پښتنو غږ کړی چې ټول دې پر سرشمیرنه کې برخه واخلي ځکه په راتلونکي کې به ټولې پرېکړې په همدې بنسټ ترسره کیږي دغه سرشمیرنه به په 70 ورځو کې د 1,15,000,000 ډالرو په لګښت بشپړه شي د دې کار د ترسره کېدو لپاره 1,40,000 حکومتي مامورین روزل شوي دي چې د سرتیرو لخوا به هم ورسره د معلوماتو په راټولولو کې مرسته کیږي نور حال زموږ له همکار بختور شاه سخاوري
پاکستان کې 19 کال وروسته سبا سرشمیرنه او کور شمیرنه پیل کیږي وسنۍ سرشمیرنه د پاکستان د سپریم کورټ د پرله پسې غوښتنو وروسته کیږي پاکستان کې د دریو صوبو پښتونخوا بلوچستان او سند سیاسي مشرانو د پنجاب صوبې په واکمنو تور لګوو چې د یادې صوبې ګټو لپاره یې سرشمیرنې قصدن ځنډولې دي د پاکستان پایین کې ویلی شوي هیواد به هر 10 کاله وروسته سرشمیرنه کوي پاکستان کې د وسیلو ویش د پرمختیا د راتلونکو منصوبو فیصله د سرشمیرنې په سر کیږي همدغه وجه ده چې د پاکستان په ټولو ګټو وټو کې پنجاب صوبه د نورو دریو صوبو نه د نیمې نه زیاته برخه اخلي وسنی پاکستان کې دا څلورم ځل دی چې سرشمیرنې کیږي د دې نه وړاندې کال 1922 بیا 1931 او بیا 1998 کې سرشمیرنې شوې وې په 1921 کې د پاکستان د ماتېدو نه وړاندې د هغه وخت واکمنانو د آبادۍ نه بلکې د برابرۍ په حساب د وسایلو ویش کوو او دغه شان د وسنی بنگلاديش زیات وګړو د وسنی پاکستان د کم وګړو همره برخه اخیسته خو وسنی پاکستان کې د وسیلو ویش په سړی سر بنیادونو شروع شو چې پکې زیاته برخه پنجاب ته لاړه
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي توهینی رسالت یا مذهبي سپکاوی یو ناقابل معافی ګناه ده او چارواکو ته وینا کړې په سوشل میډیا دغه شان مواد خپرونکو پر ضد دی قانوني کاروایی وکړي وزیر اعظم دا هم ویلي په سوشل میډیا د مذهب سپکاوی مواد د خاتمې پر ضد دی عالمی تنظیمونو سره هم رابطه وکړي شي د وزیر اعظم دا بیان پس د هغې راغلی چې د اسلام آباد های کورټ وفاقي تفتیشي ادارې اف آی اے ته امر کړی روان کال په سر کې د 4 بې درکه شوي بلاګرانو د سرګرمو تفصیلي رپورټ دی وړاندې کی او دا هم چې هغه څنګه د پاکستان نه بهر لاړه یاد دي نن سبا د اسلام آباد په های کورټ کې په سوشل میډیا د مذهبي سپکاوي د مواد په حق لا د مقدمه اورونه روانه ده برطانیه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي ختمولو دپاره منځګړتیا کوي. د برطانیې قومي استخباراتي قومي امنیتي سلاحکار مارک لایل ګرانټ د خپل افغان هم منصب حنیف اتمر او پاکستانی خارجه پالیسۍ مشاور سرتاج عزیز سره سبا یعنی د شورو په ورځ به یوه درې کسیزه غونډه کې د خپلو پلاوو مشري کوي. دا غونډه په داسې موقع کېږي چې پاکستان د افغانستان سره د ډېرو ورځو نه خپله پوله تړلې ده. په دغه غونډه کې به د پاکستان افغانستان سیمایز امنیت باندې هم خبرې کیږي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د داعش ترهګرې ډلې دوه مهم قومندانان وژل شوي دي. بلخو افغان چارواکو ویلي د ننګرهار په کوټ، اچین، غنیخیلو او خوګیانو کې امریکا متحدو ایالاتو د بی پیلوټ الوتکې په هوایي بریدونو سره د افغان ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو ملتیا هم درلوده. اولس تنه داعش او یولس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
بلخوا د پکتیکا ځایي چارواکي وایي د دغه ولایت په زیړوکو ولسوالۍ کې د ولسي خلکو په لاس د یو وژل شوي طالب کمانډر د فاتحې د مراسمو په ګډونوالو بې پایلټه الوتکې برید کړی دی. د دې تفصیل اخلو صداقت جان نه.
سرچینو ویلي په دغه برید کې چې د زیړوکو ولسوالۍ په تنګي سیمه کې شوی پکې د افغان وزیرستاني او خوزیفه په نومونو د کمانډرانو په ګډون یو کم دیرش وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پرون مازیګر د پکتیکا ولایت د زیړوک ولسوالۍ په شینکۍ درسیمه کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په نتیجه کې د حقانی شبکې د یو کماندان په ګډون د دولت لس وسلوال مخالفین وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د وزارت په یو بیان کې ویل شوي چې د حقانی شبکې پورې تړلې دغه ډلې په پکتیکا ولایت کې د ترګری بریدونو په تربیت او په سنبالولو کې مهم رول درلود. د وسلوالو طالبانو یو ترجمان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې د کرامت خان په نوم د کماندان د وجلو په اړه بې خبري خودلې ده، خو زیاته کړې ده چې په بې پایلټه برید کې ملکیان په نښه شوي دي. ذبیح الله مجاهد د برید ځای د ارګون ولسوالۍ د درې سیمه خودلې او ویلي دي چې د یو ملکی سړي د جنازې د مراسمو دیارلس ملکی ګډونوال پکې وجل شوي او پنځه نور ټپیان دي. خو د پکتیکا د ولایتي شورا غړي عزیز امریکا غږ ته وویل چې په دغه برید کې ملکی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ملک استخباراتي ادارې سی آی ای ته اختیار ورکړی چې د مشکوک تندرو پر سر ډرون حملې کولی شي. دا خبر د امریکا د چارواکو د خولې مشهور اخبار وال سټریټ جرنل ورکړی. اخبار وایي دغه ګام د پخوانی صدر باراک اوباما د پالیسۍ نه بدلون دی چې د سی آی ای اختیارات یې په دغه لړ کې محدود کړي وو. په دې خبر وایټ هاوس د امریکا دفاع وزارت یا سی آی ای په فوري توګه هیڅ نه دی ویلي.
د بشری حقوقو په برخه کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو یو چیړونکي په خپل لمړني راپور کې ویلي دي چې ایرانی مشرانو یو اندازه پرمختګ کړی، خو د دې په وینا د ایرانیانو په وړاندې د ناوړه چلند مخنیوي په برخه کې باید زیات څه وکړي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو چیړونکي اسما جهانگیر د دوشنبه په ورځ له امریکا غک سره په جنیوا کې د وی ځانګړي مرکې په ترڅ کې ایران د دې لامل وستای چې د دې له دفتر سره همکاري زیاته شوې ده.
په میانمار کې د یو وجلی شوي وکیل نږدې ملګري ویلي هغه په ملک فوج سیاسي اختیارات کمولو په یوه منصوبه کار کوو. دغه وکیل په یو کم دیرشمه جنوري د انډونیشیا نه یو کانفرنس نه واپس راتلو چې د ینګون په هوایي ډا وجلی شو. که څه هم د میانمار فوج 2008 کې د انګ سان سوچی نېشنل لیگ فار ډیموکراسي پارټۍ ته حکومت حواله کړي، خو د آئین د لاندې فوج وس هم ډېر اختیارات لري. د آئین تر مخه فوج ته په پارلیمان کې 15% سیټونه ورکړی شوي او هر قسمه آئینی ترمیم ویټو کولو اختیار هم ورسره شته.
ټاکل شوې ده چې د برتانی لومړی وزیره تیریسا می به نن خپل پارلمان ته وینا وکړي. دا وینا یو ورځ وروسته له هغې ترسره کیږي چې وکیلانو له اروپایي ټولنې څخه د برتانی د وتلو د پروګرام په برخه کې هغې ته تیره ورځ رایه ورکړه. د برتانی د ملکې له تایید نه وروسته به د برتانی صدر اعظم په رسمي توګه د اروپا پارلمان ته خبر ورکړي.
د چین یو ستر قاضي په خپل یو رپورت کې د بشري حقوقو په وکیلانو حمله د ملک وغټه کامیابی بللې. نېشنل پیپلز کانګرس ته وینا کې د چین د سپریم کورټ مشر قاضي لاول د چین صدر شي جینګ پینګ او د هغه کمیونیست پارټۍ سره د خپل وفاداری ژمنه وکړه. د انساني حقوقو د لپاره کارکونکو وایي د نه معلوميږي چې د وکیلانو پر ضد د کریک ډاون سلسله لا ختمه شوی نه ده.
ترکیه د اروپای ټولنې هغه غوښتنه رد کړه چې د هالند سره دی بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د ترکیه او هالند ترمنځ ډیپلوماټیک لانجه لا هم پر ځای پاتې ده. ترکیه همدارنګ له هالند سره په لوړه کچه ډیپلوماټیک اړیکې هم ځنډولې دي. په ترکیه کې د هالند سفیر ته چې دا مهال له ترکیه څخه د باندې دی بیرته ترکیه ته د راتګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
په لیبیا کې د خلیفه هفتر په مشرۍ کې فوزونو د راسلانو افتتیلو مرکز کنټرول واپس ترلاسه کولو دپاره عملیات شروع کړي دي. د لیبیا نیشنل آرمی یا ایل این ای د ملک په مشرقي برخه کې مرکز لري او د ډیر وخت نه د راسلانو مرکز د جهادي ډلې بنغازی ډیفنس بریګیډ نه راخلاصولو دپاره ځمکني فوزونه تیارول او هوایی حملې کولې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو اردوونکو تاسو د امریکا غږ ډیوې ته غواکیاست او سم راځو د دې افتتاح خبرونې لومړی راپور ته. په پاکستان کې سبا یعنی د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه له 1900 کالو وروسته کور شمیرنه او سر شمیرنه چې مردم شماری ورته ویل کیږي پیل کیږي. د پښتنو د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي پښتنو ته په شمیرنه کې برخه اخیستل ضروری دي ځکه په راتلونکي کې به ټول پروګرامونه د همدغو شمیرو پر بنسټ عملي کیږي. له سیمې د ډیوی خبریال ریاض حسین پرې بشپړ راپور لیکلی.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم سباله یعنی د شروع په ورځ د سرشمیرنې لومبه مرحله شروع کیږي چې په کې د مرکزی خار پیښور او مردان ډیویژن سوابه مردان نوخار او 400 ضلعو کې د سرشمیرنې کار سر ته رسولي شي. سیاسي ګوندونو هم د خیبر پښتونخوا په اوسیدونکو باندې غږ کړی دی چې په دغه سرشمیرنه کې پوره پوره برخه واخلي او د سرکاري عملیې سره په سرشمیرنه کې تعاون وکړي او د خپل خاندان د ټولو وګړو تعداد په صحیح توګه وښایي. په دې حقله د قامپرست مرکزی غړی میا افتخار حسین وایي چې که په سرشمیرنه کې تعداد کم وښودل شي نو د دې اثرات به د وسایلو د تقسیم په وخت په دې قام باندې پریوزي. سیلن وایي چې د دین وړاندې په پاکستان کې 15 مردم شماره یا سرشمیرنې سر ته رسول شوې دي. خو دا ځل په ملک کې 19 کال پس دغه شپږمه سرشمیرنه سباله یعنی د شروع په ورځ شروع کیږي. د حکومت له طرفه دغه سرشمیرنه سر ته رسولو لپاره د پاکستانی ځواکونو 2 لک ځوانان او پولیس هم په دې کې برخه اخلي. سیلن وایي چې د سرشمیرنې په پارم کې په اړومبي ځل د خزي او سړی نه علاوه د خواجه سره د پر هم درې مخانه جوړ کړې شوې ده. دا سرشمیرنې سباله یعنی د 15مې نیټې شروع کیږي او د اپریل د میاشتې تر 15مې نیټې پورې بعد دغه لومبه مرحله دوام ولري. دویمه مرحله به په خیبر پښتونخوا کې د اپریل د 15مې نیټې نه تر مې 15مې نیټې پورې جاری وي چې به پکې د خیبر پښتونخوا هزاره ډویژن، ملکن ډویژن، کوهاټ او ډیر اسمل خان ډویژن شامل وي. څېړنې وایي چې په ملکی سطح باندې د اویاو نه زیاتې ژبې ویل کیږي خو په سرشمیرنه کې صرف 9 ژبې شاملې کړې شوې دي. د مسلمانانو نه علاوه د هندوانو او عیسایانو لپاره هم خانې جوړې کړې شوې دي چې د هوی تعداد هم معلوم شي. د مسلمانانو نه علاوه عیسائی، هندو او احمدی دفاره خانه جوړې کړې شوې دي. د کورونو دننه د سہولتونو په حواله په خصوصي توګه د بیت الخلا پښتنه هم کیږي او د قام په حواله پاکستانی یا بهرنی وګړي خانه موجودګي لري. ماهرین په خیبر پښتونخوا کې په مقامی اوسیدونکو باندې زور ورکوي چې خپل د پیژندګلو کارونه هم تیار وساتي. خو د ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود په دغه سرشمیرنه باندې څه پښتنه هم راولاړې کړې دي.
انسان په دې ملک کې نشته. په دې ملک کې به تعلیم راځي، نوکری به راځي، دې کې راشن تقسیمېږي، دې کې نوکری تقسیمېږي، دې کې قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلی سیټونه وي. خو زمونږ په مردم شماری کې اوس یو دوه سوالونه راغلي دي. دا یې ویلي دي چې کوم انسان چېرته دی نو د هغه ځای کې سرشمیره وشوه نو دا د هغه ځای وګڼلې شو. اوس خو صورت حال دا دی چې د پښتنو سرمایه کار هم پنجاب ته تللی دی، مزدور کار هم تللی دی، بې وسه هم تللی دی. زمونږ جنګزاده صوبایي
د سرشمیرنې یا آبادی په بنیاد په ټول هیواد پاکستان کې د صوبو دننه د وسایلو تقسیم، د مرکزی نوکرو تقسیم، د صوبو دننه د قومي اسمبلی د سیټونو او اډانې د پرمختیا لپاره بنیادی حیثیت لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د وایس اف امریکا ډیبه دا سبا نه به په ټول پاکستان کې د مردم شماره یا د سرشمیرنې عمل شروع کیږي، او په دې لړ کې چې په د پښتنو په سیمو کې کم سماجی په سوشل میډیا باندې فعالین دي، هغوی هم خپل سرگرمیانې تیزی کړي دي، او په سوشل میډیا باندې د سینسز یا د مردم شماره د اهمیت په حواله سره په خلکو کې د شعور د بیدارۍ عمل شروع کړی دی، ویناګانې شروع کړي دي. دوی وایي په کار د پښتنو ته چې خامخا په دې برخه کې په دې عمل کې برخه واخلي او خپل ځان دې په مردم شماره کې او د خپلې کورنۍ ټول غړي دې په شمار کې راولي. تفصیل اورو د ارشد مومن نه په دې ریپورت کې.
د سبانه پاکستان کې نور لس کاله پس د مردم شماره یا سرشمیرنې عمل شروع کیږي، او دغه د پښتنو لپاره اهمیت باندې په سوشل میډیا ځوانانو کمپاین شروع کړي. مالک چگزی په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی چې په دې سرشمیرنه کې د زنانو او ماشومانو شاملول مه هیروي. مالک چگزی وایي د پښتنو په دې پروسه پوهیدل او برخه اخیستل ډیر مهم دي.
اکثره خلک نالوستي دي او په لری کلو کې پراته دي. مثال په توګه یو کس به اته زامن لري او اته سره ته بيودونه کوي، خو بدبختانه موږ ټول ځان په یو خاندان کې د شمارو چې یار اته سره موږ د بابا زامن یو اته ودونه کوي، خو موږ یو خاندان. حالانکه په مردم شماره کې خاندان هر هغه یو خاندان دی چې کوم چا واده کړی دا هغه شته دی چې د چوي کنه وي دا یو خاندان دی. کله موږ څه پات نه چې اکثره زموږ خلک داسې کې چې بس نارینه مو ولي کو زنانه به تل لیکم نه، زنانه هم هغه اکل لري، زنانه هم ډاکټر ته ضرورت لري، زنانه هم پراتونکو کې تعلیم ته ضرورت لري، زنانه هم پر روډ باندې سفر کوي، زنانه هم کور ته ضرورت لري. نو هاي کوم ځ زنانه ونه لیکو زموږ پنځو سپیڅل دي
د ټولنیزو رسنیو ډیر پالین د مردم شمارې په وخت د پښتو ژبې اظهار کول مهم بولی. شهرزا شاوی پښتانه که د هیواد هر برخه کې اوسي باید چې د ژبو لیست کې د پښتو ژبې ته نښه وکړي.
موږ دا وایو چې دا په تولید دي چې په پنجاب کې سرایتي ژبه هم شته او پنجابي هم شته، خو د ټولو پښتنو یوه ژبه ده او هغه د پښتو وایي. نو که زمونږ پښتانه راویښ شو او په صحیح معنو کې د پښتو ژبې ته ټیک وکړو، زما دا یقین دی چې دا پته به ولګي چې په پاکستان کې د ټولو نه غټ قوم چې کم دی نو هغه دی چې په پښتو ژبه خبرې کوي.
د پښتنو سیاسي مشران ګیله کوي چې وړاندې سرشمیرنو کې د پښتنو شمیر کم ښودل شوی او ملکی کچ کې د قومي آمدن ویش نه محروم ساتل شوی دی، او باید چې دې ځل سرشمیرنه کې خپلو صحیح شمیرنو د لارې د ګډ قومي آمدن ویش کې خپله برخه زیاته کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
نور لم کو بیا هم د سرشمیرنې له موضوع سره پاتې کیږو. د قبایلی سیمونه یوازې د اورګزی په ایجنسی کې به سبا یعنی د مارچ په 15 نیټه د سرشمیرنې بهیر پیل شي، ولی په شپږو نورو قبایلی سیمو کې به د اپریل په میاشت کې سرشمیرنه پیل کیږي. یو شمیر سیمه ییزو مشرانو په دې نیوکه کړې دي ځکه کابو 2 لک کورنۍ دا مهال له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او په سیمه کې وجود نه لري. ابراهیم شینوار پرې بشپړ راپور لري.
په داسې حال کې چې سبا یعنی 15 مارچ نه د شپږمې کامی سرشمیري یا مردم شمارې مهم عمل شروع کولو په لړ کې واړه تیاری مکمل شوي، او د دغې عمل په اولنی پړاو کې د هیواد د نورو برخو په شمول د اورګزی قبایلي سیمه هم شامله کړل شوې، خو د سیمې کامی او سیاسي مشرانو د دغې عمل په حق له خپلې اندېښنې او تحفظات څرګند کړي. د هنګو په هیډکوارټر کې شوې د اورګزی ایجنسۍ واړه قانونو مشرانو او د سیاسي ګوندونو استازو غونډه کې د حکومت نه غوښتنه شوې چې چونکې د سیمې تر به کور شوی خلک تر اوسه خپل کورونه ته واپس نه دی راغلی او ورسره د غلطه په ګڼ شمیره کې کورونه هم د بیا رغونې ضرورت دی، نو ځکه باید دغه د سرشمیري مهم عمل دی د کډوالو مکمل واپسې پورې اوزنډول شي. د خپل دغه دریس په حق له د سیمې وکامي مشر ملک خان ګل ډیوه رادیو ته وویل.
دا
دا اورگزی ایجنسی کامی مشرانو البته حکومت ته دا وړاندیز هم ورکړو چې باید سبا نه شروع کیدونکي د سرشمیری عمل په صحیح توګه ترسره کولو لپاره دی. د سیمې نه بے کورشو کډوالو لپاره هنګو کوهاټ پېښور او حتی د پنجاب صوبې په ځینې برخو کې مرکزونه پرانستی شي چې دغسې دغه متاثره کورنۍ هم د دغې مهم عمل نه بې برخې پاتې نه شي. د معلوماتو له مخه د اورگزی ایجنسۍ لور او سنټرل تحصیلونو ته که څه هم د کډوالو واپسي تر څه حده مکمله شوې، خو د سنټرل اورگزی مشتی او شیخان کامونو زیاتره کورنۍ اوس هم واپس پل کورونو ته نه دي تللي. همدغسې د اپر اورگزی ماموزیو علاقه تر اوسه د پوځ لخوا پاکه نه ده ګرځول شوې او د دغې کام هیڅ یو کورنۍ هم واپس نه ده تللې. همدغه رنګ د اپر اورگزی علی خیلو، ملا خیلو، رابعه خیلو، محمدزیو او اخیلو هم زیاتره کورنیو خپل د واپسی اسناد یعنی والنټری ریټرن فارم ترلاسه کولو باوجود د یخ موسم او زیاتره کورونو د استوګنو قابل نه کیدو له وجې تر اوسه واپس نه دي تللي. د آبادی او رګبي په لحاظ اورگزی ایجنسی په وو واړه قبایلي سیمو کې د ټولو وړوکو ایجنسی ده او دا یوازنۍ قبایلي سیمه ده چې د افغانستان سره هم شریکه پوله نه لري. د حکومتي اعلان له مخه باقي پاتې شپږ ایجنسیو خیبر، مومند، باجوړ، کورما او شمالي او جنوبي وزیرستان کې به د سرشمیری عمل د اپریل په میاشت کې شروع کولی شي. په خیبر کې د دغې عمل ترسره کولو دپاره لږ تر لږه 450 د حکومتي محکمو سره تعلق لرونکو کسان له روزنه ورکړی شوې، خو تر اوسه په هیڅ کومه ایجنسۍ کې هم د دغې عمل په حق له د شعور را بیدارولو کومه پروژه نه ده شروع کړی شوې. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
سرشمیرنه یا مردم شماری کې ځان هیر نه کړئ.
خزی د آبادی برخه ده، نمونه په شمیره کې ضرور لیکئ.
پاکستان کې سکول، هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي. د پښتون سمه سرشمیرنه د ټول اولس ګټه.
یاد ساتئ، د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي.
برخه پکې واخلئ.
ډیوا دا تاسو د ډیوا دغه خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري. د پاکستان سرخار اسلام آباد های کورټ کې نن سبا په سوشل میډیا د مذهبي سپکاوي په حق له د مواد مقدمه روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم د دې مقدمه په محل ویلي دي چې توهین رسالت یا مذهبي سپکاوي یو ناقابل معافي ګناه ده، جرم دی، او چارواکو ته وینا کړی چې په سوشل میډیا د غشان مواد خپرونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړی شي. خو بل طرف ته د سوشل میډیا د حقونو د پاره کار کوونکي وای چې د غشان تګامونو سره حکومت د خلکو د اظهار د ازادۍ په حق باندې پابندي لګول غواړي. تفصیل راکړي اورنګزیب خان.
د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان کې کورینو چار وزارت ته حکم ورکړی شوی دی خلکو معلومات دی راغون کړي څوک چې سوشل میډیا د لارې د سپکاوي ډک مواد خوروي او دوی ته د سخت سزاګانې ورکړی شي. بیان کې دا هم ویلي شوی دی څوک چې د مذهب سپکاوي قانون ذاتی ګټو لپاره استعمالوي هغه دې هم ونیول شي. وزیر اعظم لخوا خارجه وزارت ته ویلي شوی دی چې سماجي ویبپاڼو نړیوال ادارو سره د رابطه کې اوسي او داسې مواد مخه نیولو کې د دې ادارو مرستې دې ترلاسه کړي. د وخت په سماجي ویبپاڼو سپکاوي ډک مواد خورولو په حق له اسلام آباد اعلی محکمه یا های کورټ کې مقدمه هم روانه ده. او اسلام آباد های کورټ پاکستان حکومت ته حکم کړی دی په سماجی ویبپاڼو موجود هر یو مذهب پر ضد د سپکاوي ډک مواد مخه ونیسي. بلخ و انټرنیټ صارفینو لپاره کار کوونکي یو غیر دولتي ادارې غړي هارون بلوچ وایي حکومت دا عدالتي حکم سیاسي انتقام لپاره هم استعمالولی شي، ځکه چې سمو د وړاندې پاکستان نه هغه 15 تنان بې درګه شوي وو چې سماجی ویبپاڼو له ذریعې حکومتي پالیسو باندې به تنقید کولو او په دوی تشدد هم شوی وو. هارون بلوچ وایي هر یو جمهوري ټولنه کې د رائے اظهار او تنقید اجازت وی، خو پاکستان کې هغه خلک په نخښه کې چې ریاست باندې تنقید کوي.
پولیټیکل ڈیسنٹ کی ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں ایک جگہ ہوتی ہے کہ معاشرے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو انکریج کرتے ہیں بجائے اس کے اس کو ڈسکریج کریں. تو اس طرح کے جو ٹرینڈز ہیں یہ بڑے تھریٹننگ ہیں، جس کی وجہ سے ایک عام بندے کی جو ایکسپریشن ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اس طرح کے ٹرینڈ سے انٹیمیڈیشن یا فیئر کی جو ایک سزا ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی میں. تاکہ
ہارون بلوچ وی دا یو خطرناک خبر ده څوک د سماجی ویب پاڼو له ذریعے په حکومت تنقید کوي یا د رائے اظهار کوي هغه په پاکستان کې پنخه کیږي. تیر ورځ د اطلاعات مرکزی وزیر مریم اورنگزیب په خبره کړې و په سوشل میډیا څوک د وزیر اعظم یا د اغوی فامیل پر ضد به سا کمپاین چلوي نو حکومت به اغوی پر ضد کاروای کوي. نن قومي اسمبلی کې هم په سماجی ویبپاڼو د سپکاوي ډک مواد لرې کولو پریکړه منظوره شوې ده. دا پریکړه وایي داسې مواد له وجې د مسلمانانو جذبات ته نقصان رسي او حکومت دې داسې ټول مواد په سوشل میډیا بند کړي. د عدالت، حکومت او پارلیمان لخوا داسې بیانونو پس پاکستان کې یوځل بیا دا یره خوره شوې ده چې کیدی شي د سپکاوي مواد بندولو په نوم حکومت یوځل بیا په سماجي ویبپاڼو دلته بندیز ولګوي. د نن وړاندې کال 2012 په مشهور ویبپاڼې یوټیوب پاکستان کې بندیز لګول شوی وو او بیا کال 2014 د هغه وخت بیا پرانستل شوی وو کله چې یوټیوب پاکستانی ورژن اعلان شو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
کو سبا ته جنوبی وزیرستان ته د بیځای شویو کسانو د بیرته ستنېدو لړۍ څلورم پړاو پیلېږي. په دغه بهیر کې به هر ورځ په سلګونو کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شي. عدنان بیټنی پرې دا راپور چمتو کړی.
د جنوبی وزیرستان د واپسې څلورم مرحله دا شروع شوې ده د نن نه څوارلسم مارچ باندې او دا تر د اتم اپریل پورې دا به جاری وي. او دې لپاره موږ ټول انتظامات کیم چې کوم جوړ کړی دی څنګه چې مخکې په نورو مرحلو کې جوړ کړو دا رګم په دې مرحله کې دا جوړ کړی دی. دا د خیرګۍ په مقام د اپارتان په علاقه کې دی.
شعیب صاحب، د واپسې په دغه مرحله کې د جنوبي وزیرستان هغه کمې نوې علاقې دي چې پکې شامل کړي شوې دي او د دغه خلکو د واپسې طریقې کار به څه وي؟ انتظامات په کم ځای کې نیول څه وي؟
دا چې کم خلک واپس کیږي دا د مختلفو تحصیلونو دي چې په هغه کې تحصیل لده، مکین، سروکی، تیار ده، سروغه، د دې تحصیلونو علاقې والا خلک به چې کوم د خپل وطن خپل کورونو ته بځي. دې لپاره انتظامات داسې دي چې دلته کې د خرګۍ په مقام باندې مونږه دلته کې دوی ته رجسټریشن کیمپ کول کړی دی. دوی به راځي، هر یو کس به خپل رجسټریشن کوي، هغه فیسیلیټیشن کارت به اخلي. د هغې نه پس به بیا راځي بل برانچ ورته مونږ جوړ کړی دی، په هغې باندې به اے ٹی ایم کارت اخلي. په اے ٹی ایم کارت کې 15000 روپۍ دي د دوی لپاره چې دا بیا هر ځای کې دی کیش کولای شي. او د دې نه علاوه 10000 روپۍ چې کوم دا د سیم کارت په ذریعہ باندې باقی دا 10000 روپۍ دا د دې سره د ترانسپورټیشن امداد دی.
شعیب صاحب، په وروستیو کې چې کومه مرحله سر ته رسیدلې دي، څومره پورې کورنۍ جنوبي وزیرستان ته واپس تللې دي او دغه دی واپسې عمل لډیر وخت را روان ده؟ اوس خو به دغه دی واپسې چې کوم عمل دی دا په اخیری مرحله کې داخل شوی وي.
تر شو ټول مرحله کې اوس پورې 1,00,000 خاندانونه واپس شوی دي چې په دې کې دا مشتمل دي چې تقریبا 3,00,000 زیات خلک په دې کې ګڼل شي. او دا څلورمه مرحله ده. څلورمې مرحلې نه پس به موږ ګورو چې کوم ډېر لری علاقې دي، لری لری ځایونه کې دي، لکه شوال شو اسپیشلی، نو هغه لپاره به موږ بیل یو پروګرام جوړو او بیل یو آخري مرحله به ورته جوړو.
شعیب صاحب، تاسو چې د کومې علاقې تکرار کړي د ته خودی نه وړاندې هم د ای ډی پیز واپسې شوې ده، هغه ای ډی پیز چې علاقې تر تلر د لیواله نه دي، آیا هغه ای ډی پی سټیټس به دغه سره برقرار ساتلی شي که د هغې په حواله باندې څه امکان شته چې د دې سټیټس بیا د ای ډی پیز نه ختمولی شي؟
تیر شوي یو کال نه د دې خلکو علاقې او د دې کورونه چې کوم دی دا آزاد شوي دي او تر اوسه پورې چې دې نه دي. نو دا مطلب دا دی چې دا یو والنټری ریټرن دی، دا موږ چېرته چا باندې زور زبردستی نه کوو. خو د دې مطلب دا دی چې یو کال نه خلک نه دي، نو اندازه داسې ده چې یاره دا خلک والنټری نه دي. نو د هغې لپاره موږ دې ته بیا اشتهارات ورکړو په اخبارونو کې، په میډیا په ذریعه باندې. نو چې دې راننو نو دې ته موږ خپل ټایم فریم ورکړو چې په هغې کې راننو نو هغه دغه موږ د هغې آی ډی پی سټیټس ختم کړو. اوس به هم چې کوم دی موږ نو بیا به چې کوم دی خلکو ته موږ داسې موقع ورکوو خو چېرته دې راضي وي راضي شي، کو نه وي نو بیا به لازمي خبره د دې آی ډی پی سټیټس به بیا ختمي.
شعیب صاحب، د رای نجات چې کوم عملیات وو هغې په وجه باندې تاسې پولیټیکل انتظامیه په خپله تاییدوي چې د عامو خلکو ودانۍ زیاتې زیانمنې شوې دي او هغې لپاره تاسو یو سروې هم شروع کړی وه چې دغه د نقصان شوي کورونو جاج واخلی او د خلکو تاوان ورکړی، هغه سروې دا مهال کم ځای ته رسېدلی ده؟
دې سروې مونږ دوه مرحلې مکمل کړې دي. فیز 1 کې مونږ ته 1,93,000,000,000 روپۍ راغلي چې هغه مونږ ټول تقسیم کړې دي. او په دویمه مرحله کې مونږ ته 1,00,00,000,000 روپۍ راغلي وي. 1,00,00,000,000 روپۍ په هغه کې مونږ 1,00,00,000 روپۍ تقریبا اوسه پورې تقسیم کړې دي. او مونږ سره اوس صرف په هغه کې کسان پاتې دي چې هغې ته مونږ چیکونه ورکړو. دغه مرحله هم چې کوم دی لکه په آخري مراحلو کښې ده. د دې نه علاوه مونږ درېیمه مرحله شروع کړې وه د کورونو د سروې لپاره، په هغې کښې تحصیل مکین، تحصیل لدا، سرروغه او سروخۍ په هغې کښې سروې مکمل شوې ده. د هغې لپاره ایجنسی سټیرنګ کمیټي ده، هغې به ویریفیکیشن اوس کوي. ویریفیکیشن به چې کوم دی دا لس دولس ورځو کښې به وشي، او دې کښې مونږ ته د 8000 نه زیات کورونه چې کوم دی دا راغلي دي، دا مونږ لسټ کړي دي، او دا کیس لوډ به مونږ بره لېږو چې مونږ ته پیسې راوړي د خلکو لپاره. او په دې مرحلې کښې چې څومره شوي دي چې هغه مونږ مکمل کړو، هغه پیسې را شي هغه مونږ خلکو کښې تقسیم کړو.
ډېره مننه چې تاسو وایس آف امریکا ډیوه راډیو سره خبرې وکړې.
مننه جی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گرانو اوریدونکو، د ډیوا خبری خپرونه لا روانه ده. یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې سبا یعنی د مارچ 15 نیټه له 1900 کال وروسته کور شمیرنه او سر شمیرنه پیل کیږي. د پښتنو د پولیسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي پښتنو ته په شمیرنه کې برخه اخیستل ضروری دي.
نمونه لیکو دې معنی دا ده چې دا انسان په دې ملک کښې نه شي. په دې ملک کښې به تعلیم را ځي، نوکری به را ځي، دې کښې راشن تقسیمېږي، دې کښې نوکری تقسیمېږي، دې کښې قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلی سیټونه وي.
نن د پاکستان په یو عدالت کې د سوشل میډیا په اړه د روانې قضیې اورېدو په وخت هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم په سوشل میډیا د مذهبي سپکاوي مواد لرې کولو حکم کړی. حکومتي ناقدین وایي حکومت په دغه چل د وینا ازادي ختمول غواړي.
اس طرح کے ٹرینڈ سے انٹیمیڈیشن یا فیئر کی جو ایک سزا ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی میں. تاکہ
دلتا په امریکا کې رپورټونه وایي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پلان لري چې د ډرون بریدونه نور هم زیات شي. د ډرون په یوه تازه برید کې د پکتیکا په زیړو ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو قومندانانو په ګډون 29 وسلوال طالبان وژل شوي دي.
سرټکی تاسو واورېدل. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
سبا یعنی د مارچ د میاشتې په 15 نیټه به په پاکستان کې د سر شمیرنې بهیر پیل شي. د پاکستان د حکومت چارواکي وایي چې د سر شمیرنې د پیلېدو لپاره یې بشپړ تیاری نیولی. د پښتنو سیاسي مشرانو په پښتنو غږ کړی چې ټول دې په سر شمیرنه کې برخه واخلي، ځکه په راتلونکي کې به ټولې پرېکړې په همدې بنسټ ترسره کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي توهین رسالت یو ناقابل معافی ګناه ده او چارواکو ته وینا کړې په سوشل میډیا د غشن مواد خپرونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. د وزیر اعظم دغه بیان پس د هغې راغلی چې د اسلام آباد های کورټ وفاقي تفتیشي ادارې اف آی ای ته امر کړی روان کال په سر کې د څلور بې درکه شوي بلاګرانو د سرګرمو تفصیلي رپورټ دی وړاندې کړي، او دا هم چې هغوی څنګه د پاکستان نه بهر لاړل. برطانیه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي ختمولو دپاره منځګړتیا کوي. د برطانیې قومي امنیتي سلاحکار مارک لایل ګرانټ د خپل افغان هممنصب حنیف اتمر او پاکستاني خارجه پالیسي مشاور سرتاج عزیز سره سبا یعنی د شورو په ورځ به یوه درې کسیزه غونډه کې د خپلو پلاوو مشري کوي. دا غونډه په داسې موقع کېږي چې پاکستان د افغانستان سره د ډېرو ورځونو خپله پوله تړلې ده.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د داعش ترهګرې ډلې دوه مهم قومندانان وژل شوي دي. بلخوا افغان چارواکو ویلي د ننګرهار په کوټه، چین، غنیخیلو او خوګیاڼو ولسوالیو کې امریکا متحدو ایالاتو د بې پیلوټ الوتکې په هوایی او د افغان ځواکونو په ځمکنیو عملیاتو کې 19 تنه داعش او 11 وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ملک استخباراتي ادارې سی آی ای ته اختیار ورکړی چې د مشکوک تندرو پر ضد ډرون حملې کولی شي. دا خبر د امریکا د چارواکو د خولې مشهور اخبار وال سټریټ جرنل ورکړی. اخبار وایي دغه ګام د پخواني صدر براک اوباما د پالیسۍ نه بدلون دی چې د سی آی ای اختیار یې په دغه لړ کې محدود کړی وو.
د متحده ایالاتو په کانګرس کې د بودیجې دفتر وایي کچېرې د روغتیا په برخه کې د اوباما کیر پر ځای د بل روغتیایي پروګرام غوښتنه په کانګرس کې تصویب شي، نو په راتلونکي کال کې به 14 میلیونه کسان روغتیایي بیمه له لاسه ورکړي. دغه راپور تېره ورځ د بودیجې په برخه کې د یو شمېر اقتصاد پوهانو او څېړونکو لخوا وروسته له هغې خپور شو چې د ټرمپ په مشرۍ جمهوري غوښتونکو واک ته په رسېدو د اوباما د ادارې لخوا د وړاندې شوي روغتیایي بیمې له پروګرام سره مخالفت څرګند کړ.
په میانمار کې د یو وجلې شوي وکیل نږدې ملګري ویلي هغه په ملک کې فوز سیاسي اختیارات کمولو په یوه منصوبه کار کوو. دغه وکیل په یو کم 1 جنوري د انډونیشیا نه یو کانفرنس نه واپس راتلو چې د ینګون په هوایي ډګر وجلې شو. د میانمار د آئین تر مخه فوس ته په پارلیمان کې 15% سیټونه ورکړی شوی او هر قسمه آئینی ترمیم ویټو کولو اختیار هم ورسره شته.
ټاکل شوی ده چې د برتانی لومړی وزیر تریسا می به نن خپل پارلمان ته وینا وکړي. دا وینا یو ورځ وروسته له هغې ترسره کیږي چې وکیلانو له اروپایي ټولنې څخه د برتانی د وتلو د پروګرام په برخه کې هغې ته تیره ورځ رایه ورکړه. د برتانی د ملکې الیزابت له تایید نه وروسته به د برتانی صدر اعظم په رسمي توګه اروپایي ټولنې ته خبر ورکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه تاسو اوري او کولای شئ د ډیوا ریډیو ویب سایت ته لاړ شئ. هلته کې هم دغه خبرونه تاسو اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com د ویب سایت پته ده. د دې نه علاوه په فیسبوک باندې تاسو د نن ورځې مهمه ویډیو رپورټونه هم لیدئ شئ. خپل رائے ورکولای شئ پروګرامونو په حق لا voadiva فیسبوک آی ډی ده. ټوئیټر باندې ډیوا فالو کولای شئ voadiva @voadiva د ټوئیټر آی ډی ده. انسټاګرام باندې هم تاسو ډیوا ریډیو فالو کولای شئ voadiva. او د غشانتی په ټیونین اپلیکیشن باندې هم تاسو د ډیوا خبرونه نیخ په نیغه اوریدئ شئ. پښتو ډیوا په ټیونین کې ټایپ کړئ نو تاسو به په خپل سمارټ فونز باندې ډیوا اوري چې هر چرته کیږئ. وس پر شو په خبرونه کې د ریپورتونو اړخته. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ملک استخباراتي ادارې CIA ته د اختیار ورکړی دی چې د مشکوک تندرو پر ضد ډرون حمله کولای شي. دا خبر د امریکا یو مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کې راغلی دی چې د امریکا د چارواکو د خولې په دغه خبر ورکړی دی. په دې اقله باندې سیړنه د ډیو سیړنکار پیر زبیر شاه نه مونږ غستی و د هغوی نظر مغستې وو چې دا خبر څومره مهمه ده. په کومو ملکونو کې چې ډرون حمله کیږي د هغوی لپاره سمانی لري. تفصیل تاسو ته یو وار بیا وړاندې کوو.
موږ ګورو اول دا کوم ډرون حمله اختیار او دا تست یا اترو او په اوبام صدر بوش په ټایم کې دا شروع شوی او د صدر اوباما په ټایم کې دا بیا ډیر زیات شو. په دې باندې نیوکه کې دې چې دا د CIA کوم رول دی د استخباراتي رول دی هغه نه دا تجاوز کوي او پکار دی چې دا د کوم عسکري هغه دی پینټاګون ته دی ورکړی شي. خود او په دې لاور په دې باندې نور هم ډېر نیوکه وي په ډرون چې کوم ولې دا نوې جنگ او په دې کې نور داسې کیسې وي هغه کې اخلاقي هغه کې قانوني او هغه کې سیاسي او سفارتي مسلې په کراتله. اوباما په اخیری وخت کې دا حکومت پریکټس او دا د پینټاګون تر ډېر زیات اختیار ورکو او CIA حکومت رول او هغه تر دې تر انټيليجنس پورې محدود کړو او بیا اخر کې دا و چې دوی دواړه په یو ځای حمله کول لکه مثال ورکړې ده. په دې کې هم چې ملا اختر منصور چې په پاکستان کې مرشد و دا CIA ټول انټيليجنس او حمله چې کومه وا غ د ډپارټمنټ اف ډیفنس چې کوم پټنګون والا هغه په میزایل کې کوم ډرون او هغه استعمال کړو. نو اوس نو صدر ترامپ اوس دا اطلاع راځي دا مطبوعات وایي چې د بیا CIA ته ورکړې ده. نو په دې باندې وو اوس بیا نیوکه هم کیږي او په دې باندې بیا چې کوم د CIA رول دی پاګ باندې به هم بیا او څه خبرې کیږي او کې دې شي چې کوم د CIA او پینټاګون منس کې هغه یو قسم جنگ وی پیدارو منس کې هغه کې تیزی راشي.
پیر زبیر شاه صاحب ستاسو په فکر کې به دا اختیار چې CIA ته بیا ورکړی شوی دی نو کمی سیمې دي چې په هغه کې تاسو ګورئ د ډرون حملو استعمال زیاتې دي شي د تندرو پر ضد؟
نو اوس پورې خو چې موږ ګورو د کوم ډرون هغه استعمال دی هغه پاکستان شروع شو یو قسم او بیا نور ځایونو ته ورسېدو سومالیا یمن او اوس په دا دوه ځایونو کې افغانستان او په یمن کې او په دلته ډېر زیات دې استعمال شروع دی. خو اسپیشلی موږ دلته ولیدل چې افغانستان کې هم اوسن سبا شروع دي ولې چې کوم طرفه ګرځي کوم مخې پاکستان کې هغه اوس اخ طرف ته اړېدلې دي خدا مهم پدې دي چې ډرون په پاکستان کې مهم پدې دي چې ولې پاکستان هغه جنگ علاقہ نه ده افغانستان پر شان چې سرته اقوام متحده ویلې دي چې دا یو جنگ جنگي زون ده نو پاکستان کې بل امریکای فوج هم نشتا نو الته حکومت راګردي هغه وی خلاف چې کوم واحد یو داسې یو هتیار دی هغه ډرون دی امغولې دل چې دا اوباما په ټیم کې ډېر زیات شول اوس په کې لک کمې راغله دي خو اوس هم شروع دي اوس سور د مخ کې په کور مې کوم شوی او دین علاوه چې اکثر ته هم داسې طرح ګرځي تخکاری چې دوی نو ورسی دوی فوج نو ورسی نو الته به ډرون استعمال کیږي او دا ټول نه زیات چې کوم دي دا په پاکستان کې او په یمن کې او چې څنګه دا جنگونه زیاتیږي او په افریقا کې هم اوس دا استعمالیږي نو رورو به دې استعمال زیاتیږي چې څومره دې کوم استعمال دی هغه کوم قانوني اخلاقي او نور چې کوم کیسې دی هغه څنګه لار ورته خلاصيږي نو دې استعمال هم زیاتیږي.
کو د پاکستان د بهرنیو چارو وسلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان ژمن دی چې د ستر ویجاړي وسلې به غیر دولتي کسانو ته په لاس ورنه کړي. نوموړي په یو دورځني سیمه ییز کانفرانس کې خبرې کولې او وی ویل چې پاکستان یو با مسؤلیته اټومي هیواد دی او له نړیوالې ټولنې سره به اوږه په اوږه د یقیني کړي چې دغه وسلې غلطو لاسونو ته ونه رسیږي. له اسلام آباد نه پرې رابعه پیر راپور لري.
د بهرنو چارو د وزارت د سوری لاندې کېدونکو د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد 1540 د نفاس په اړه په اسلام آباد کې کېدونکو کانفرنس ته د وینا په محل د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل
پاکستان هاز اند ویل کنټینیو ټو بی پارت اف ګلوبل افورتس ټو میک شور دټ نان سټیټ اکټرز ډو ناټ لے دیر هاندز اون د مټیریل ګودز اند ټیکنالوژیز اند اکوئپمنټ relevant to weapons of mass destruction.
پاکستان په د نړیوالي ورورلوي سره په ګډه غیر ریاستي عناصر خطرناکه وسلته د رسیدو څخه د ګرځول لپاره خپل کردار لوبوي. سرتاج عزیز ویل چې پاکستان د جوهري وسلې د حفاظت لپاره په لوی کچا قانوني او ریګولیټري ګامونه پورته کړی دي. دوی غوښتنه وکړه چې په کار دی چې جدید ټکنالوژي لرونکي هیوادونو ته دي د برابرۍ پر بنیاد نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د ګډون موقع ورکړی سي او دا چې پاکستان نیوکلیر سپلایرز ګروپ ته غړیتوب لپاره غوښتل سوی معیار پوره کولی سي. سرګنده دی چې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل قرارداد 1540 په کال 2004 کې منظور کړی سوی و. دغه قرارداد د غیر روایتي او خطرناکه وسله د غیر ریاستي عناصرو څخه محفوظ ساتلو او جوهري مواد په نړیواله کچه د نه خورولو په اړه دی. د ملګرو ملتونو په مرسته د بهرنیو چارو د وزارت لاړخه کېدونکي د دغه خوندې مقصد په سیمه کې د قرارداد 1540 عملي کول لپاره د یو بل سره شمرسته کول دی. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د چین، روس، جنوبي او منځني آسیایي هیوادونو نمائندګانو د نړیوالې جوهري ادارې IAEA د انټرپول د سلامتی کونسل د 1540 قرارداد غړي هیوادونو نمائندګانو او جوهري پوهانو ګډون وکړو. پاکستان او هندوستان د جوهري وسلې د پراخولو لوزنامه NTP د نه لاسلیک کولو باوجود خواړي چې نیوکلیر سپلایرز ګروپ د 1840 هیوادونو په ګروپ کې شامل کړی سي. هندوستان ته د چین نه علاوه اکثره هیوادونه غړیتوب ورکولو ته تیار دي خو پاکستان د جوهري وسلې په اړه نړیوال هیوادونه وخت په وخت اندیشنې څرګندوي. د پاکستان د جوهري وسلې په اړه یو د کتاب لیکوال شاهد الرحمن ټیو ریډیو ته وایم
نیوکلیر سپلایر ګروپ اور دوسرے ممالک پاکستان کے بارے میں شبہ کا اظہار کرتے رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان
نیوکلیر سپلایرز گروپ او نور هیوادونه د پاکستان په اړه اندیښنې لري چې د پاکستان ټکنالوژي غلط لاسونو ته رسیدای سي او غلط هیوادونو یا غلط ډلو ته ورکولای سي. نو کچري پاکستان ته نیوکلیر سپلایرز گروپ غړیتوب ورکړی سي نو دا به د NSG د چارټر تر مخه وي. ولې چې کچري پاکستان د نیوکلیر سپلایرز گروپ غړی جوړ کړی سو نو به پاکستان یو داسې هیواد ته جوهری ټکنالوژي نسی ورکولی چې ان اس جی اجازه نه ورکویم. رپورټونه دا هم وایي چې د پاکستان جوهری پروګرام د نړۍ تر ټولو پتوندې سره خورېدونکی پروګرام دی. د نړۍ لخوا پر پاکستان د جوهری وسلې د ختمولو فشار هم اچول کیږي، خو د پاکستان وینا ده چې دا هر څه خپل د دفاع لپاره کوي او د جوهری نظام د حفاظت لپاره یو مضبوط کنټرول سیستم لري. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ده. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن با د خارجه حیثیت په د خارجه وزیر په حیثیت باندې د ایشیایي ملکونو خپل لاولنې سفر کوي، او په دې سفر کې به هغه چین، جاپان او د غشانت نورو ملکونو ته به هم ځي. د سفر مهمه مقصد د جنوبي کوریا سره او شمالي کوریا سره خپل روابطو ته کتل، او چین سره د امریکا چې کوم موجوده کې تاوتریخوالی شروع شوی دی هغه تعلقات په معمول راوستل دي. نور به په دې سفر کې هغوی په کومو موضوعاتو خبرې کوي، کومو مشرانو سره به لیدل کوي، او څه ایجنډا به د دې سفر، دغه تفصیل وایس آف امریکا په رپورټ کې نصیر احمد کاکړ ناورو.
په داسې حال چې جنوبي کوریا کې د صدر د مواخذې په اړه سیاسي کړکیچ دی او د چین سره د میزایلي دفاع پر سر ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ایشیا لپاره د خپل لومړي سفر تیاری نیولی دی. دا سفر په داسې وخت کې هم دی چې شمالي کوریا څلور بیلستیک توغندي جاپان ته نږدې سمندرګي کې روانه میاشت توغولي وي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې سرپرست ویاند مارک ټونر وایي د ټیلرسن په ایجنډا به د پیانګ یانګ نیوکلیایي او د بیلستیکي توغندیو ګواښ لومړی وي.
And it's getting to the point where we do need to look at other alternatives, and that's part of what this trip is about.
هغه وایي تکراری ازموینې او د خپلو وسلو د پیاوړتیا پروګرام د ژورې اندېښنې خبره ده، او دا هغه ځای ته رسیږي چیرې چې موږ ته څه پکار دي. موږ به نورې متبادلې لارې چارې لټوو، او دا د دې سفر موخه ده. موږ په سیمه کې له خپلو ائتلافیانو او نورو سره خبرې کوو او هڅه کوو چې د شمالي کوریا په اړه نوی نظر را پیدا کړو. خوشحالي واشنگټن له سرکش رژیم سره مستقیمو خبرو ته آماده نه وي.
Given North Korea's recent behavior, we're not at the point where we're looking at direct engagement with them.
مارک ټونر وایي د شمالي کوریا له وروستۍ رویې څخه موږ په داسې حال کې نه یو چې له هغوی سره مستقیمي خبرې وکړو. موږ د داسې رویې په یوه هم بڼه ستاینه نه کوو. امریکا وایي چې په جنوبي کوریا کې د چاج نومي میزایلي دفاعي نظام پر ځای کولو پلان به عملي کوي، خو چین د دې په ضد سخت غبرګون څرګند کړی. د بروکینګز په څېړنیزه اداره کې ریچارډ بوش وایي
China should be furious at North Korea for creating the need for that.
زما په اند چین باید په شمالي کوریا باندې غوسه سي چې د تاد نظام پر ځای کولو اړتیا را پیدا کړې ده. په چین کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د چینایي صدر شي جینګ پینګ سره د سوي ټلیفوني خبرو او نور تماسونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو لپاره تعقیبوي. سرشمیرنه یا مردم شماری کې ځان هیر نه کړئ.
خزی د آبادی برخه ده، نمونه په شمیره کې ضرور لیکئ.
پاکستان کې سکول، هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي. د پښتون سم سرشمیرنه د ټول اولس ګټه.
یاد ساتئ د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي.
برخه پکې واخلئ.
سو د امریکا غږ دیوی ته خوږ یاست، او اوس هم ورزو یوې بلې مهمې مسلې ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د تړل کېدو 26مه ورځ ده، او دغه پوله د پاکستان لخوا نه په یو اړخیزه توګه تړل شوې ده چې دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو وسیله ګڼي، خو افغانستان حکومت وایي چې دا د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. د امریکا غاګ ډیوی خبریال نعمت الله سرحدي ډیر په غور سره د لومړی ورځنه د دغې پولې تړل کېدل څاري، چې څومره یې د دواړو غاړو کاروباریانو، سوداګرو او خلکو ته ستونزې زیږولې دي. نعمت الله سرحدي، بیا هم خبرونې ته په خیر راغلی، وروستی حال څه ده؟
بالکل جناب صاحب، ډیر مننه. ورستی حال دغه وو، نن کوم ورځ د شپږ ویشتم ورځ دغه سرحدي پولې د تړلو سده شپږ ویشت ورځو سره ټول ورځو هم افغان ترانزیت ټریډ، هم نیټو سپلای، او هم هر ترنګه چې کوم ایکسپورټ امپورټ
سرحدی صاحب، نعمت الله سرحدی صاحب، کیدی شي چې تاسو د خپل ځای لږ زره بدل کړئ؟ تاسو غږ روخان او واضح نه راځي. ورور دماغه غوري، تاسو دماغه غوري؟ ښه، په ډیری بخنې سره چې داسې ښکاري چې زمونږ اړیکه د ډیوی د خبریال نعمت الله سرحدي سره دا مهال پرې شوه. د پاکستان حکومت په یو اړخیزه توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ غځېدلې پوله په بشپړه توګه تړلې ده د تیرو شپږ ویشتو ورځو راهیسې. یوازې د دوو ورځو لپاره دغه پوله پرانستل شوې وه چې په اووم او اتم د مارچ وو، او هغه هم په دغه ورځو کې چې د پاکستان له خوا نه کوم سوداګري څوک افغانستان ته راغلي وو، بیا د هغوی پسونو لارې د افغانستان لوري ته ولاړې وي، او هغه یې نه پرېښودله چې پاکستان ته ولاړ شي. بالاخره هغه ستونزه حل شوه، خو د پوله تر اوسه هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دواړو غاړو ولسونو ته، سوداګرو ته درانه زیانونه وختي دي، او د کارپوهانو په اند تر ټولو درانه زیانونه یوازې پښتنو ته رسیدلی دي، ځکه پښتانه دي چې په دغه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي او خپل سوداګري توکي له افغانستان څخه پاکستان ته او له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدوي. بیا هم موږ هڅه کوو که چیرته د ډیوی خبریال نعمت الله سرحدي له موږ سره د ټلیفون په کرخه یې، نعمت الله سرحدي بیا هم خبرونې ته په خیر راغلی، او که دا جزئیات له موږ سره شریک کړئ.
او جواب هم داسې خبره ده چې دغه سرحدي پوله چې کوم د تیرو شپږ ویشت ورځو راهیسې بند پاته ده، دغه پولیس تجارتي دندې ټوله په ټپه ولاړې دي. نن د دغه پولې د بندیز په ضد باندې د افغانستان څخه سپین بولدک ولسوالۍ ده چې هغه ویش منډۍ پاکستان پولیس ته ورسمه کومه سیمه ده، په دغه سیمه کې نن په زورونو خلک راپارېدلي وو چې هغو د دغه پولې د بندېدو په ضد احتجاج کاوه، یو لارین یې راوستې، او د حکومت پاکستان څخه دغه سرحدي پوله ژر تر ژره د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل چې دغه پولې د بندېدو له امله د دوی ټول تجارتي کمې دندې چې دغه په ټپه ولاړې دي. ولې خبره دا ده چې څومره خلک د پاکستان طرف ته اغېزمن کېږي، دغه پولې طرف څخه دغه پولې د تجارت سره دوی تړلي دي، هغه رنګه په افغاني خاورې کې هم عادي خلک دي ډېر زیات زیانمن کېږي، او دغه وخت دوی ځانونه روان هم دي دغه پولې د تړلو له امله. یعنې دې حکومت پاکستان ته دا غوښتنه کوله فوري طور دغه پوله پرانیستل شي ژر تر ژره. بلې خواته دلته د چمن د چمبر، یعنې د صنایعو د خونې اسکما یو هیئت یو نماینده وفادو، هغه دلته په بلوچستان ایالت کې د وفاق نماینده سپیس گورنر بلوچستان ورته ویل کېږي، گورنر محمد خان اڅکزي سره دغه سره نن ولیدو، دغه ته هم دغه شی ور په ګوته کوي چې تاسو د خپل وفاق سره خبره وکړي چې دغه پول د ژر تر ژره پرانستل شي. دغه پول د بندېدو له امله ترانزیټي زیانونه روان دي، ایکسپورټ امپورټ زیانونه روان دي، او عامو خلکو ته یعنی که دولت لکه دیارلس لکه آبادی د پل دې غاړې ته په چمن کې ده، دغه چې دومره زیات آبادی بیا د پل هغه اړخ ته هم پرته ده سیمبل ده ولسوالۍ کې، بیا زه تر کندهار ولایت مقام پورې دا ټول خلک دې زیات زامن دي. د حکومت سره پوری طور او پاک سره خبره وشي، ولې دغه په سرحدي پولیس د پاک تړلې ده، صوبایي حکومت په دې کې هیڅ څه نشته. هغه هم دغه یقین نن ودغه هیئت ته ورکړل بالکل زه به د پاک سره خبره کوم دغه پوله ژر تر ژره پرانستل شي. بل لور ته دغه پولیس کوم د تړلو کوم زیانونو د زیانونو کوم اثرات چې هغه دغه وخت ډېر په لویه کچه سره ښکاره کېږي، پر دغه سیمه باندې کوم د خوراکي شیانو دلته چمن ته راوړل کېدو، بیا به افغانستان ته وړل کېدو، په خاص کوم تری میوې دغه وخت کوم سیزن روان دي د پاکستاني تر میوو، داغه کی تجارانو ډیر غټ ځانونه ویوړل بیا د افغانستان د خاص کم پیاز دغه وخت را روانو ډیر په لوی کچه سره هغه پیاز دي چې منته نه راول کیږي دلته ډیر زیات پر قیمتونو باندې حساب لیدل دي قیمتونه پورته شوی دي اول ته په افغاني خاور کې بیا قیمتونه ډیر راکټ شوی دي دغه رقم چې نور کم ترانزیټي مالونه څخه ډک کم ترکان شي دي هغه د تیر شپږ ویشت ورځو راهیسې په دا چمن کوټه او کراچی پر لوی لار باندې دغه ولاړ دي داغه چې د ترانسپورت کم ځانونه دغه وخت روان دي هغه بل طرف ته دي بیا دغه ترانسپورت او د ترانزیت او د کمپنیانو تر مابین د دایری کم ورځنی حساب راځي د ترانسپورت هغه باندې هم ډیر غټ لنجې دا وخت روان دي او اکثره چې د ترانسپورت پر دې دا وخت مجبور دي چې خپل کارټنران دي پرمځکه وګرځي یا کم مالونه چې هغه په منډیان کې خالي کې خو هغه ته بیا حکومتي اجازه نشته چې د کارټنر د ټرالر سره کارټنر چوا کې یا مالونه چوا کې د څو پر دې ګمرک تنه رسولې ان دغه وخت دغه ټول سم چې د یو قسم د انساني المیت سره مخامخ ده هر طرف ته پریشانی لیدل کیږي دلته بیا د چمن څخه زیات تجاران دي هغه بیا پر نن تاریخ د اتوار په ورځ باندې هم په چمن کې کاربندیز اعلان کړی دی دغه پول ټول په ځید کچیر در اتوار د ورځې پورې حکومت دغه پول خلاص نه کړل نو به د اتوار د ورځې بعد بیا دې پر سیمه کې د لار د لوی لار د بندولو پریکړه بیا کوي
ډیر زیات
مننه د شهر واچې دې پوری تور دغه پول خلاص کړي
ډیر زیات مننه نعمت الله سرحدی رور کور دی ودان تاندوسی
ډیر مننه
نا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا کرانو ریډونکو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وایي چې د خیبر پښتونخوا سوات سیمې ته وس دوی نشي تلې که په خوا سوات سیمه د طالبانو د لاسه هلته کې یره تر هغه خوروانو وس امنیتي فوزونه چې هلته کې پر ځای دي نو هغوی نه غواړي چې ځینې خلک د علاقې ته راشي سېنېټر عثمان کاکړ دغه خبره د ډیوه خبریال پیرویلایت شاه سره په خبرو کې کړې ده ولې دوی دا خبره کوي راځي چې په دغه رپورټ کې ورته غوښ شو
د ګون سره تعلق لرونکي د سېنات غړي عثمان کاکړ او د کامی سملې غړي کهار ودان تور لګولې دي چې تیر ورځ د سواد خوځخېلې علاقې کې تعینات فوجي چارواکو د دوی سره بد رویه ساتلې ده او فوج په خپل دغه رویه د ولز د نمائندګانو په هیڅ کې د دوی استحقاق مجروح کړي دي د دوانو پارلماني غړو په سېنات او په کامی سملې کې دا معاملې راپورته کړي ده او د دوی الزام دي چې د سواد خوځخېلې علاقې یو کلی ټیټابټ نه بهر تعینات فوجي چارواکو قصدن دوی او د دوی ملګرو ته د غکلی تر تلو اجازت نه دی ورکړی دیو ریډیو سره خبرو کې سېنېټر عثمان کاکړ خپل دغه الزام تکراروي او دی وایي چې د سواد اولس کمخ کې د ترهګرو د لاسه زورول کېدل نو اوس ځای اولس د سکیورټي او امنیت په نوم د فوجي چارواکو بې ځایه تنګولو د وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي
بیا مول واپس را روان خپل کلی ته نستلل هر سهار ماشام تلاشی ورکی کلی ته نه لکی بیرری لګولی او بیا موږ د پارلیمنت ممبر یو د پارلیمنت د ممبر د حالت ته د فوجانو په مخ کې دوه صفایان ولاړ دي او هغه موږ راته خپل کلی ته نه لکی نو دا حالت ته معنا د دې چې مخ کې فسواد کې خل د شرګردي ډیر تړي کړي وو پریشان کړي وو ادا خو شکر دی د شرګردین نسته اوس په سواد کې اوس بیا د سکیورټي فورسز چې د خلکو سره دا رویا ده او پارلمنټریان سره دا رویا ده خو نو لږه دا رویه دی د سواد خلکو ډیر تنگ دي د پریشانې ده
عثمان کاکړ ویل چې د سېنات چیرمن دغه معاملې د اړوند حکومتي او فوجي چارواکو سره روچتولو باور ورکړي دي د پاکستان فوج په کال 2009 کې د عملیات وروسته سواد د ترهګرو نه د آزادولو اعلان کړو او داغې نه پس په دغه علاقې کې فوج تعینات دي او تیر کال د نومبر د میاشتې نه سواد کې د یو مستقل فوجي چوڼې د جوړښت تعمیراتي کار هم پیل شوی دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ دا دریز هم خپلوي چې فوج د سواد د اولسو د خواهشاتو په ضد دغه فوجي چوڼې جوړوي او زیاتوي چې د دوی په کوششونو پارلماني کمیټې سواد کې د فوجي چوڼې جوړولو مخالفت کړو خو د عثمان کاکړ په خبره د فوج په نظر کې د پارلمان د فیصلو اړو سیاسيت نشته دی
او بل دا د سو د دوی څخه کومه اسمبلی او سېنات څخه فیصله کړی ده د دې چاونې په اړه باندې دا ته باندې جوړې د خلکو پر کورونو په پټیانو کې سمجو کې حاضر بل ځای ورشول نه نو دوی وسه مالته ول ګیټونې جوړول معنا د سېنات د پارلمنت فیصله نه مني دا صورتحال د پاکستان د پارلمنت دا حیثیت دا د دوی په نظر کې دا اهمیت دی د سکیورټي فورسز
سرګند دی وی چې کامپرسته پښتونخوا ملی عوامي ګوند په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند اتحادی جماعت ته ډیو ریډیو دغه الزامونو باندې حکومتي عکس العمل معلومولو په ترڅ کې د سواد سره لګیدلې شانګلې نه د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د کامی سملی غړي ډاکټر عباد سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو د سره رابطه ونه شوه. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.